د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جی ودے مجاہد جواد ما پسر کپا مکڑے دے سا دا مهم خبرون لنڈیستا دا پاکستان مرکزی حکومت دا تحریک انصاف لخوا پلازمین اسلام آباد ته د ممکنه احتجاجی مارچ یا لاریون د نه پریښودلو پریکړه کړې او د امنیت ساتلو لپاره به په اسلام آباد کې پاوز ځای پر ځای کوي. ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو اندازه په ډراماتیکه توګه له 1.6 میلیونو څخه 1.14 میلیونو ډالرو ته لوړه کړې ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د روس لخوا له ځانه سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کولو له ادعا وروسته له پوتین سره مذاکرات امکان نه لري. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د تحریک انصاف لخوا پلازمینه اسلام آباد ته د ممکنه احتجاجی مارچ یا لاریون د نه پریښودلو پریکړه کړې. دوی ویلي د مارچ په صورت کې به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د عین شرق 250 لاندې اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای کوي. د کورنۍ چارو په وزارت کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته امنیتي چارواکو ویلي چې په دې مارچ کې به د ګډونوالو شمیر له 1500 نه تر 2000 پورې وي. دوی زیاتوي د اسلام آباد د پولیسو تر څنګ د پنجاب پولیس بهام اسلام آباد ته غوښتل کیږي. بل لورته د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د الیکشن کمیشن لخوا د ټول عمر لپاره د پی ټی آی د یو بل مشر فیصل واټا د نااهلی پریکړې پر ضد د خواست اورېدنې پر وخت څرګندونو کې ویلي د ټول عمر نااهلی قانون یو تور قانون دی. ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د نهه یسې شنبې په ورځ د مرستو اندازه په ډراماتیکه توګه له 1.6 میلیونو څخه 1.14 میلیونو ډالرو ته لوړه کړې ده. له نړیوالو څخه پاکستان ته د دغې مرستې غوښتنه له پاکستاني چارواکو سره په ګډه په جنیوا کې شوې ده. بل پلو د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر تدروس ګبریاسیس د نهه یسې شنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې ویلي د اوبو زیاتېدل درېدلې دي خو د خطر نه. هغه ویل بیړني او ځواکمن غبرګون او مناسب مالی مرستې ته اړتیا ده چې پرې په دغه سیلاب ځپل هیواد کې د ملاریا، کولورا، ډینګي او د پوستکي د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. پاکستاني چارواکو ویلي په سیلابونو کې یې نږدې 1.5 کسان مړه شوي دي چې له 3 څخه یوه برخه یې ماشومان وو او کابو 8 میلیونه کسان بې ځای شوي او شاوخوا 3.3 میلیونه خلک ترې اغېزمن شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د نهه یسې شنبې په ورځ وویل چې امریکا پلان لري چې په ایران کې له پولیسو سره د محسا امینی د مړینې په غبرګون کې د راپارېدلو لاریونونو د ځپلو په بدل کې په ایران باندې نور فشار زیات کړي. بایدن په خپل ټویټر پوسټ کې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې امریکا به د ایران د حکومت پر ضد څه ډول ګام پورته کوي. بایدن وویل چې امریکا د ایران له ښځو او هغو ایرانیانو سره ولاړه ده چې د خپلې بهادرۍ له امله یې نړۍ متاثره کړې ده. موږ به د ایرانیانو د هغو حقونو ملاتړ وکړو چې په سوله ییزه توګه احتجاج کوي. دا پرله پسې دوهمه ورځ چې سپینه ماڼۍ د محسا امینی د مړینې پر سر د راپارېدلو لاریونونو ځپل غندي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دغو لاریونونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 130 کسان مړه شوي او په زرګونو نور بندي شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د روس لخوا له ځانه سره د اوکراین د سیمو د یو ځای کولو له ادعا وروسته له پوتین سره مذاکرات امکان نه لري. زیلنسکی دغه خبره د نهه یسې شنبې په ورځ وروسته له هغې په یو فرمان کې کړې چې روس د اوکراین څلور سیمې له ځانه سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ژورنالیستانو ته وویل روس به تر هغو انتظار وباسي چې زیلنسکی خپل ذهن بدل کړي او یا تر هغو چې یو نوی ولسمشر په اوکراین کې واګې ترلاسه کړي. د روس مشرانو جرګې د نهه یسې شنبې په ورځ له روس سره د اوکراین د څلورو واړو سیمو یو ځای کېدل تصویب کړل خو اوکراین او لویدیځو متحدینو یې دا کار غندلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش یې یو غیر قانوني کار بولي چې شخړه ورسره نور هم زیاتېدای شي. د روس د استادو جرګې له مخکې څخه دا ګام تصویب کړی و خو اوکراین ویلي چې ریفرندم له جبر څخه په ډکو حالاتو کې ترسره شوی او د دونیسک، لوهانسک، ژپوریژیا او خرسان د خلکو اراده نه ښکاره کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش د نهه یسې شنبې په ورځ د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندل غندلی او دای یوه بې احتیاطه کار بللی کوم چې د امنیت شورا د قوانینو پر خلاف دی. د ملګرو ملتونو لخوا په دې اړه خبر شوی یو بیان کې راغلی چې کېدای شي دا منځني واټن وشتونکي یو میزایل وو او له دې سره شمالي کوریا د نړیوال پروازونو خوندیتوب ته هم کتنه نه ده کړې. په بیان کې وړاندې راغلی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي له شمالي کوریا څخه واړی چې په دې اړه له اړوندو خواوو سره دي خبرې بیا له سره پیل کړي ترڅو سوله باوري او د کوریا ټاپو له اټومي وسلو څخه پاک شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا دیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان مرکزی حکومت د تحریک انصاف له خوا پلازمینې اسلام آباد ته د ممکنه احتجاجي مارچ یا لاریون د نه پرېښودلو پریکړه کړې. دوی ویلي د مارچ په صورت کې به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د آئین شاق 250 لاندې اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای کیږي. بل لور ته د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د الیکشن کمیشن لخوا د ټول عمر لپاره د پی ټی آی د یو بل مشر فیصل واډا د نه اهلي پریکړه پر ضد د خواست اورېدنې پر وخت ویلي د ټول عمر نه اهلی قانون یو تور قانون دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د دیوی خبریال الیاس خان راکوي.
وفاقی حکومت د پاکستان تحریک انصاف ممکنه احتجاجی مارچ یا لاریون پایتخت اسلام آباد ته د نه پریښودو پریکړه کړې او د مارچ په صورت کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د آئین شک 250 لاندې اسلام آباد کې به پوس پر ځای کول شي. د نهه یا دوشنبه په ورځ د کورونو چارو وزارت کې شوې غونډې ته د امنیتي ادارو چارواکو وویل چې دې مارچ کې د ګډونوالو شمیر د 15,000 پورې کېدای شي. غونډې ته وویل شو چې د اسلام مبات پولیسو په شمول د سن او پنجاب پولیسو راغختلو پریکړه شوی او د دې ټولو قواو 10,000 چارواکي به پر ځای کول شي. په حساسه سیمه ریډ زون کې د غیر ملکی سفارتخانو او مهمو حکومتي ودانو ځمواري پوسټ د ورکولو فیصله هم وشو. رستو د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سنولله یو خبری غونډه ته د پښتنې په جواب کې اویل د پی ټی آی والو علاج لپاره یو تسلی بخش فارمولا تیار کړی دا او د دې د لاندې بعد دوی مخانیسو. بلورتا د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال له پی ټی آی او مشر فیصل واډا د الیکشن کمیشن لخوا د ټول عمر لپاره نه اهلی پاړه پریکړې پر ضد خواص د اورونې په محل ریمارکس کې ویلي د ټول عمر نه اهلی قانون یو تور قانون دی. د نهه پورز د اورونې په محل مشر قاضي ویلي الیکشن کمیشن سره د غلط بیان حلفي پلټنو اختیار شته. خدا به قتل وی چې آیا الیکشن کمیشن د ټول عمر لپاره د نه اهلی امر ورکول شي او کنا. رستو د دې قضی او روانه د اکتوبر شپږمې نیټې پورې وزنډول شو. د یادونې وړ ده چې د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورټ یو بنچ په کال 2013 کې په خپل فیصله کې ویلي وو چې د آئین شک 25 اف د لاندې نه اهلی به د ټول عمر لپاره وي او د دې شک یا مادې د لاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانگیر ترین د ټول عمر لپاره نه اهله ګرځول شوی دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د پاکستان بار کونسل پخوانی مشر عابد ساقی وویل سپریم کورټ سره د دې شکل عدم ګرځولو اختیار هم شته او بل لار پارلیمان دی. نوموړی وویل چیف جسٹس سره دا اختیار شته چې لوی بینچ جوړ کړي او خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. بل تر محکمه دا فیصله کلدم هم ګرځول شي. عابد ساقی زیاته کړه پارلیمان هم دې قانون کې بدلون کول شي خو موجوده حکومت سره دوه تیهای اکثریت نشته نو دې لپاره دا وخت پارلیمان دې قانون کې بدلون نشي کولی. د سپریم کورټ چیف جسټس لخوا دا ریمارکس په یو داسې وخت راغلی چې د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وطن ته د ستنېدو لاره صفا ده. نن ماته پاسپورټ ملاو شو او زه به ډېر ژر لندن ته روانېږم. لاهور کې یو خبري غونډې ته وینا کې نوموړي د یو پوښتنې په ځواب کې وویل عدالت کې فقط یو خاص ورکول دي ولې چې په هغه باندې د دروغو تور وو او هغه ثابت نشو. هغه به ډېر زر وطن ته راشي خو د وخت د راتګ فیصله به نواز شریف په خپله کوي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202
2015-003.
د بلوچستان په هر نوې سیمه کې لتیرو 250 ورځو روان احتجاجي پرلت له حکومتي کمیټي سره تر مذاکراتو وروسته د نهه سي شنبې په ورځ پای ته رسیدلې. دا چې د احتجاج ولې و، د چا پر ضد و، حکومت یې کومې غوښتنې منلې دي، دا ټول د ډیبي د خبریال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې لتیرو 250 ورځو څخه روان احتجاجي پلت نن د سه شنبې په ورځ ختم کړل شو. د احتجاجي پلت د کمیټي او د نېشنل ديموکراټیک ګوند بلوچستان مشر احمد جان وډیوا ته وویل پلت یې یوازې د یوې میاسې لپاره ځندولې. وای د بلوچستان د داخلا چارو صلاحکار میرزا لانګو او په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام ګوند غړي اصغر خان ترين او د هرنای له ځایي حکومتي چارواکو سره نن د هرنای په پلت کې ناست وکړه چې په ناسته کې حکومتي کمیټي ورسره د احتجاج کوونکو زیاتره غوښتنې ومنلې، بیا دوی د پرلت د ختمولو پریکړه وکړه.
نن چې دا کمیټي د حکومت لخوا راغلی وي، واره بیا مذاکرات د درنه کمیټي سره وسو او په دې کې بیا دا تای سول چې موږ د یوې میاشتې لپاره دا درنه چې دا مو بده کې وقفه مو راوسته، دا موخره کړه په دا یو میاشت کې به درنه کمیټي او د ګورنمنت لخوا چې کوم جوړ شوی کمیټي دا به په دې پاته مطالباتو باندې عمل درآمد د پاره.
اته ورځې کم دوه میاشتې وړاندې پر 14 اگست د بلوچستان صوبې د هرنای ضلع په خوست سیمه کې د ځای خلکو او په سیمه کې د پوځي عسکرو ترمنځ هغه وخت شخړه رامنځته شوه چې کله ځای خلکو په سیمه کې د نامنې د تازه پیښو پر ضد د خوست پوځي پوستې و مخته احتجاج پیل کړی وو. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پوځي عسکرو پر احتجاج کوونکو مخامخ ډزې وکړې چې په ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند ځای غړي خالقداد بابر ووژل او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه نور ته پیان سو. د پوځ ویاند اداري اس پی ار هغه وخت ویلی وو چې د 14 او 14 اگست په منځنۍ شپه ترهګرو د هرنای په خوست سیمه کې پر پوځي پوستا لنزدي آبادی څخه په لوی او وړو وسلو برید وکړ او عسکر ور باندې ځوابي ډزې وکړې او برید یې شند کړ. ویاند اداري زیات کړي چې د 14 اگست په سهار پوځ په نزدې غرونو کې د بریدګرو پر ضد عملیات کړي او په دې عملیاتو کې د پوځ دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون 15 عسکر ټپي شوي هم وو. پوځ د خالقداد بابر د وژنې او د نورو احتجاج کوونکو د ټپي کېدو د پیښې تورونه ردوي، خو د احتجاج کوونکو په غوښتنه پولیسو د خالقداد بابر د وژنې د پیښې مقدمه د هرنای د خوست په پولیس سټېشن کې د نامعلومو عسکرو پر ضد درج کړې ده. د خالقداد بابر د وژنې د مقدمې درج کولو د غوښتنې څنګ د خالقداد بابر او نورو ټپیانو له کورنۍ سره د مالی مرستې غوښتنه، د ټپیسو مقدمه درج کول، په هرنای کې له ځایي آبادۍ څخه د اف سي او پوځ غیر ضروري پوستې لري کول، د پیښې د پلوټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړول، وزلي حکومتي چارواکو ته اختیارات ورکول، ناامني ختمول او په سیمه کې له خلکو څخه په زور د کلنګ یا بتی اخیستلو د بندیدلو غوښتنې شامل وي. له احتجاج کوونکو سره له کامیاب مذاکرات کراتو پس د حکومت له لوري په جاری کړل سوی خبر او سرکاري نوټیفیکیشن کې لیکل سوی چې د احتجاج کوونکو ټولي غشتنی منل سوی دي. وای مقدمه درج کړل سوی ده، د وژل سوی او ټپیانو له کورنۍ سره مالی مرستې سوی دي. نوټیفیکیشن کې زیات سوی چې د عدالتي کمیشن پر ځای جوائنټ انکوایری کمیټي جوړ کړل سوی ده چې هغه به د یادې پیښې پلټنې کوي. په سیمه کې د لیویلز اف سی او پوځي عسکرو د ګمارلو او په سیمه کې د څوکیو یا چک پوسټونو د شتون، په سیمه کې د نامنۍ او د بتی د اخیستلو د مسلې د حل لاره بلټوي او د کورنیو چارو وزارت ته به په 15 ورځو کې ریپورت جمع کوي. د کمیټې د غړو په خبره کې یادې ستونزې په ټاکل سوی موده کې حل نشوي، بیرته به په احتجاج لاس پورې کوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړی.
اوس هم مطبوعاتو تا د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د پاکستان د اکسپرس کډون ورځپاڼې هغه مطلب راخیستی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د وروستیو لاریونونو په اړه لیکل شوی.
د پاکستان د انګریزي ژبې د اکسپرس ټرایبیون نومي اخبار خپل تازه ترین اداریه د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په خایسته سیمه سوات کې د بدمنۍ خلاف پر راپور ته عوامي احتجاجونو لیکل ده. د اداریه سرخط سوات کې احتجاجونه د اکسپرس ټرایبیون د خپل اداریه په شروع کې لیکي چې د سوات په اکثرو سیمو کې دا وخت د امن او امان په حواله غیر یقیني حالات دي او مقامي خلک په سخت پریشانه کې پراته دي. خلکو د امن او د قلاری او علاقین د ناخوخه خلکو د وستو مطالبه سره په لارو کوسو کې جلوسونه وستل شروع کړی دي. د سواد دا حالات یقینا چې گاونډي ملک افغانستان کې د روانو پیښو او حالاتو نتیجه ده. چرته چې د مختلفو غیر ریاستي ګوندونو ترمنځ د دشمنۍ د لاسه په لوی شمیر کې د وسلوالو ډلو پاکستان ته د اوریدو عمل شروع شوی دی. ادارې لیکي چې دلته د فکر خبره دا ده چې دا وسلوالې ډلې د سواد ضلع د سرکار د عملدارۍ لاندې علاقو کې راجمع کیږي. هر کله چې سواد ضلع د پاکستان د غربي سرحدونو او د ځینې قبایلي سیمو نه ډېره لري پرته ده. د دې خلکو په سواد سیمه کې د راجمع کېدو یو لوی ثبوت دا هم دی چې دوی راتلو سره د مقامی امن کمیټو په غړو خونړۍ حمله شروع کړی دی او تیره هفته د سواد په کابل تحصیل کې خپل یو حمله کې د پولیس او د امن کمیټه شپږ کسان قتل کړی دي. دغه ورځې نه راپدېخوا په سواد کې په کورونو او په دکانونو حمله جاری دي. د خالی په ورځ په خبر کې د وزیر اعلی د کور مخې ته او د صوبې په نورو لورو پرتو سیمو کې خورې ورې مظاهرې شوې دي. مظاهرو کې شامل خلکو د مکمل امن غوښتنه کوله. دا عوامي احتجاجي جلوسونه باید چې د جنگیالو سترګې وغړي او په دې پوه شي چې د خلکو یو طبقه هم اوس د دوی ملګری نه ده. ادارې لیکي چې اوس د کال 2008 حالات نه دي کله چې به یو موټه بارسوخه خلکو په لوی شمیر ودو او ناخبره خلکو باندې خپل متبري قائمه ساتلی وه او ټول سواد به خپل پنجه کې نیولې وو. دا عوامي بریا او بیداری یقینا چې امن له خلکو د راپورته کېدو له سبب ده. په سواد کې د خلکو دینه قلارایت واکداران باید چې خپل پوره پام وګرځي. سیول او فوجي حاکمانو دواړو باندې لازمه ده چې سم دستي خلکو سره غونډي شروع کړي او د خلکو ستونزې معلومه کړي او دا اواري کړي. دی اکسپرس ټرایبیون خپل اداریه کې زیاتی چې افغانستان په قلار قلار د لا قانونیت او د باچاګردۍ حالاتو تروان دي. د دې بد اثرات به یقینا چې د ټولو نه اول د براینام سرحدونو نه پورې غاړه پاکستان باندې پریوزي. د افغانستان په سرحدونو د وړاندې نه دیرش لکه خلک بې یارو مددګار پراته دي. دغه دیرش واړه لکه خلک بې وسه دي، نه ورسره خوراک شته او نه د سر په ټولو سوري نصیب دي. غیر دولتي خلک بدیل کونو خلکو له د تیر ورکولو کوشش کوي او د سرحدونو نه پورې غاړه پاکستان ته د اړولو کوشش کوي. دی اکسپرس ټرایبیون خپل اداریه په دې لنډ شان مشوره ختمه کړې ده چې په سرحدونو د څوکۍ د مضبوطولو او زیاتولو وخت دی او سواد د لازمن دورانکارو او د دوی د سهولتکارو نه پاک کړی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو استادانو لخوا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د احتجاج کولو پریکړه یا فیصله شوې ده. ویل شوي چې حکومت یې ستونزې نه حل کوي. هغوی ویلي په زرګونو استادان به په دغه پرلت کې برخه اخلي او سکولونه په ټوله خیبر پختونخوا کې په بشپړه توګه تړل شوي دي. هغوی وایي د جینکو ښوونځي به خلاص وي او ښځې استادانې به په دغه پرلت کې برخه نه اخلي. نور تفصیل له پیښور نه د فرید چنواری په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د حکومتي سکولونو اتحادیه غړي وای د اکتوبر په شپږمه نیټه به هغوی په پیښور ښار کې د خپل غوښتنو دپاره احتجاج کوي او دا به د نامعلوم وخت پورې دوام لري. د یادې اتحادیه غړو درک ورکړي چې هغوی به په خیبر پختونخوا کې 15,000 پورې حکومتي سکولونه یا ښوونځي بندوي او د احتجاج په وخت به زده کړو عمل په ټپه ولاړ وي. د سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وی او وی ډیو ته اویل د پرایمری یا ابتدا سکولونو استادان تیر سو کالو رهسې مشکل سره مخ شوې دي
چې کم تعلیمی قابلیت د ټول استادانو د پاره دي چې په هاي کې دي په مډل کې دي او په پرایمری کې دي دا یو شو هغه ګریجویشن پدغه ګریجویشن باندې پدغه های سکولونو کې په مډل سکولونو کې چې کم استادان صاحبان برتی کیږي دا غي بنیادی ریکروټمنټ برتی چې دا غ په 15 سکیل کې او په 16 کې کیږي او ما په عمره تعلیمی قابلیت باندې زما برتی په پرایمری کې په 12 سکیل کې کیږي
د حکومتي سکولونو اتحادیه غړي وای هغه یې بعد خپل غوښتنو د پاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته پر لټوهي او څو څلويخ زور پورې استادان به پدې کې برخه اخلي هغه اویل د سپتمبر په 14 مې هم په خبر کې یو احتجاج ریکارډ کړو خو حکومت او ادارو یې غوښتنې ونه منلې عزیز الله خان وای د ادنانا تر 15 ټولګي پورې استادان به د حکومت نه بنیادی اسکیل یا گریډ زیاتې د لغواړي او دا د هغوی قانوني حق دی
د یو سرکاري ملازم ریټایرمنټ باندې ماهانه پنشن او یا زر جوړېدو ناغه د دې فارمولې سره اوس سالويخ زر یا 2 سالويخ زر یا 3 سالويخ زر جوړيږي ظلم خدا دی چې پکار خدا و چې د دې ګرانې ترمخه چې کم دی دا پنشن دا زیاتول پکار دی ناغه الټه دی حکومت چې کم نه کی دومره کمې راوستو چې زمنګ د 15 او د 14 گریډ پورې چې کم خلک ریټایر کیږي نو داغي پر ریټایرمنټ ماهانه پنشن کې د 15000 نواله تر 15000 روپو پورې کمې راغلې دي
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی او د ثانوي زده کړو محکمې مشر حافظ محمد ابراهیم سره مو د خبرو کولو هڅه وکړي خو بریالي نشو د حکومتي سکول یا خوینځي او بل خونګای استاد کامران خان ویو وی ډی و توای کپه وخت د هغوی غوښتنې حل کړی شي نو د سره با ماشومان هم اغیزمن نشي
دو د در اعلان د دی وجه کړی چې 2018 چې کوم د ایجوکیشن اکټ کې پکې ګورنمنت پاس کړی دی هغه کې د پرمړی لپاره ګریجویشن دوی شرط کړی دی نو های سکول لپاره هم ګریجویشن دوی شرط کړی دی پرمړی ټیچرانو دا مطالبه ده چې تاسو نو دا پرمړی ټیچران وایي چې دا تضاد ولې دی چې پرمړی ټیچر په 12 سکیل کې دی ګریجویشن ورته غواړي او های سکول ٹیچر چې دی ای ٹی دی ٹی ٹی دی ڈی ایم دی پی ٹی دی او هغه د پاره ته 15 سکیل ورکای
په خیبر پښتونخوا کې د حکومتي سکولونو استادانو لخوا احتجاج په داسې وخت تر سره کیږي چې 15 اکتوبر په ټوله نړۍ کې د استادانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په خیبر پښتونخوا کې په تیر شو سیلابونو کې یو لسو پولیس سکولونو ته زیان رسیدلی وو فرید شینوارای وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هېواد دننه په امن راوستلو کې پاتې راغلي د افغان چارو پوهان وایي تیر یو کال کې د افغانستان دننه پرله پسې حالات خراب شوي او ولس د بشري حقوقو محروم دي بلخوا افغان طالبان په افغانستان کې د خپل حکومتداري دفاع کوي او د هیواد په حق له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ډلو بیانونه د تعصب نه ډک او بې بنسټه بلي نور تفصیل اسلام آباد نه د وی خبريال وقار احمد راکوي
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان واکمن طالبان په ملک کې د امن قائمولو او ښه حکومتداري په برخه کې خپل وعدو کې پاتې راغلي دي ملګری ملتونو په داسې وخت کې د طالبانو د ناکامه پاتې کېدو خبره کوي چې د داعش په شان تر هغه ډلو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حمله زیاتې کړې دي
حالات جو افغانستان کې اندر پچھلے 1 سال کې اندر بتدریج
تیر یو کال کې کومو ګورو نو د افغانستان حالات پر لپسې خراب شوې دي او دا خبر هم ټیک ته چوس حالت روزانا چاودنی او هدفي وجن نه کیږي خو بیا هم د افغانستان خلک د امنیت او بشري حقوقو نه محروم دي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ادارې یوناما مرستيال مشر مارکس پورزل سکیورټي کونسل ته پدې ورستو کې ویلي چې په تیرو میاشتو کې افغانستان کې د امن هدفي وجنو جرمونو او تر هغه حملو کې زیاتوالی راغلی د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل پدې غونډه کې طالب چارواکي موجود نو خود افغانستان د پخوانی حکومت یو چارواکي د غونډې ته رابلل شوی وو طالبان چې پتر هغه ډلو د کامیابی داوا کوي وای چې جنگ ځپل افغانستان ته امن او سکون راوسته دي طالب مشرانو د خپل حکومتدارۍ دفاع کړي او داوا کوي چې ملګری ملتونه او د بشري چارو نورې ډلې د افغانستان د حالاتو په اړه اکثره غلط بیانونه جاری کوي ملګرو ملتونو اوس د طالبانو دا دعوه چیلنج کړي او وایي چې په افغانستان کې د امن صورتحال په حقیقت کې په خرابېدو دی.
تو میرے خیال سے یہ جو حالیہ رپورٹ
زدہ گنم چھ دا ملگرو ملتونو لخوا دا دے خبرداری مطلب ہم دا دے چھ افغانستان کے حالات خراب دی او باید چھ واکمن طالبان پا دے اڑا کٹلی گامونا پور تکڑی تش پا خبرو ناممکن دا چھ دا افغانستان حالات تکشی
پریکٹیکلی لوگوں کو
د یونامه د رپورٹ تر مخه کال 2021 د اگست میاشتې نه تر جون پورې په افغانستان کې د داعش بریدونو کې لګ تر لګه 200 کسان وژل شوي او د 1400 نه زیات نور زخمیان شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې په کال 2020 کې 3000 نه زیات کسان وژل شوي او قریب 6000 نور زخمیان شوي وو. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کورا پورنم وارد له وسام یو ایداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال په شام کې د امریکاني استوګن د آستن ټایز د غایبېدو لس کال پوره شول. آستن ټایز په شام کې د یو صحافي او د فوټوګرافر په حیثیت کار کولو او د کال 2012 کې تختولې. سیدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې آستن ټایز د خپل سر په قیمت د حقیقت حال د بیانولو د پاره شام ته لاړو چې دنیا د جنگ د اصلي نتیجو نه خبر کی. د آستن ټایز د غایبېدو په لسم کال صدر بایدن شام ته غږ کړی دی چې د ټایز د غایبېدو معامله دې ختمه کی او امریکې سره دې د ده خپل کور ته پر اوستو کې لاس وکړي. د شام له طرفه د صدر بایدن د دې غږ تر اوسه پورې څه جواب نه دی ورکړی شوی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې د وینا مطابق د شام حکومت د آستن ټایز په غایبولو کې د سکردار لرلو نه انکار کړی دی باوجود د صدر بایدن د دې پخې وینا چې د امریکې حکومت ته په یقین سره د دې خبرې علم دی چې آستن ټایز د شام د حکومت په ولقه کې دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د شام د حکومت له طرفه د آستن ټایز د در درک په بابلا د سغغ ډب نه خطوله سوابا د ټایز په کورنۍ او د هغه په خپل خپلوانو چې کوم ذهني الون بلون تیریږي د هغه اندازه لګول ګرانه ده. خو په دې غم درد کې د ټایز کورنۍ یوازې نه ده. د شام د بشري حقوقو د ادارو خبر دی چې په شام کې په کال 2011 کې د خانه جنگي د انخطون را په دیخوا لګ تر لګه یو لک 2000 نر خزی او ماشومان غائب کړی شوی دی او د دې یو لک 2000 غائب کړی شو خلکو کورنۍ د خپلون یازبینو په باب له د هیڅ معلومات نه لرلو له سوابه د یو لوی ذهني عذاب نتیریږي. د شام تقریبا هر کورنۍ د خپلو کسانو د غایبېدو د مسلې د لاسه ځپلې شوې ده. که هغه د شام د اسد حکومت غیب کړی دي یا داعش یا د شام د جنگ نورو فریقو. شام په دنیا کې اکی یو داسې ملک دی چرته چې په زرګونو خلک تیرو سو کلونو راسي د خپلو کورنو نه په زور اوچت کړی شوي دي. د بشري حقونو امینستي انټرنیشنل نومي تنظیم خپل یو رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د خلکو په زور د غایبولو واقعیات اوس د دنیا په هر سیمه کې د مختلفو وجوهاتو په بنیاد کېږي. عام طور سره دا قسمه واقعیات اندرونی جنگونو کې په خصوصي توګه د حکومتونو د لاس کېږي چې مقصد د خپل مخالفینو چقول وي او یا بیا وسلبند ګوندونه د خلکو د اوچتولو ناولي کارونه کوي. په زور د غایب کړی شوو خلکو ځپلې شوو کورنو سره د خواخوږۍ ښکار کولو دپاره هر کال په 13 اگست د یووالي نړیواله ورځ کولی شي. سخ کال په دې ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل تقریر کې د خلکو په اوچتولو او په زور د غایبولو په عمل د بین الاقوامي قانون په خلاف ورزي کېدو ډیر افسوس ښکاره کړی دی. د ویلي دي چې امریکې په زور د غایب کړی شوو خلکو د مسلې د اوارولو دپاره د خپل پوخ نیت یو ځل بیا پخلی کړی دی او په ټوله دنیا کې حکومتونو ته غږ کړی دی چې خپلو ملکونو کې دا ناوړه عمل ختم کړي. هغه کسان رئیسار کی څوک چې د خلکو د غایبولو ذمہوار دي د غایب کړی شوو خلکو په باب له صحیح معلومات د دوی خپلوانو ته ورکړي او د ټولو خلکو د بشري حقونو او د بنیادی آزادو خاطر دي یقیني کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
راپورونه دومره وو اوس نو پام را ګرځو د بي بي سي رنی څنګه خبرونه ده.